دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سویزه بوریوال کاکړ مدنن روزي په دې ورستي خبري غړي کې هر کله کوم په خبرونه کې د پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر ریپورتونه او شننې در خبرو هم دغه سیمو د پاکستان کورونو او نړیوال مطبوعاتو ته هم کتنه کړې ده خو تر هر څه وړاندې به د سات خبرونه ورو چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوي
سرټکی د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ویلي چې د عدالتي مارشل لګول لپاره پاین کې هیڅ ځای نشته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي کمانډان وایي امریکا کولای شي د سولې پروسه سره د طالبانو د یوځای کېدو او ټولین ته د هغوی د جذب لپاره د حالات برابرولو کې همکاري وکړي د رټرز خبري اژانس ویډیو خبره کړې چې په کې ماسکو د برتانوي سفارتخانو چې په ماسکو کې د برتانوي سفارتکارانو کافیده د برتانیې د سفارت ته د روانېدو په حال کې ده او سم نه خبرونو تفصیل د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس ویلي چې د عدالتي مارشل لګول لپاره پاین کې هیڅ ځای نشته نن د لاهور په کیتھیډرل کلیسا کې د پاکستان د ورځې په مناسبت جوړ شوی دستوري توساکي مسارول چې اجازه به ورنکړي چې جمهوریت لمنځه یوړل شي هغه زیاته کړه چې هیڅ ډول غیراني او غیر قانوني اقدام به ونزغمي نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړې چې پرون د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید د خبري غونډې پر مهال وویل چې تر ټولو لوی ستونزه د راتلونکي عبوري حکومت د جوړولو ده او په دې لړ کې د ټولو خلکو سترګې د چیف جسټس پر لور دي تر نوې ورځې پورې د عدالتي مارشل لګول غوښتنه وکړه په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر خورشید چاپرون د شیخ رشید پر بیان تنقید وکړه او عدالتي مارشل غوښتنه غیراني وبلله یو نړیواله اداره واټرګیپ وایي په پاکستان کې 2.1 کروڑ کسان له پاکو اوبو محروم دي پرون د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور شوی ریپورت کې پاکستان د نړۍ په هغو لسو هیوادونو کې شودل سوی چې پکې ډیر کم خلک پاکو اوبو ته لاسرسی لري د ریپورت له مخې هند ایتوپیا او نایجیریا هغه هیوادونه دي چې پکې خلک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري ریپورت ته د اوبو فرق په 2013 کال کې په نړۍ کې د اوبو وضعیت نوم ورکړل شوی دی ریپورت زیاتوي چې شهرونو پراخېدنه زراعتي اوبه تارتیا او وچکلی د پاکستان له مهمو چیلنجونو دي د ریپورت له مخې په نړۍ کې 3.4 میلیونه خلک د اوبو په تکل دي او 80% خلک په داسې سیمو کې ژوند کوي چې پکې اوبه کم دي په اسلام آباد کې د پاکستان د ورځې په مناسبت بنن ماشام د بشري حقوقو د مبارزي اسما جنگیر او د کیوبا په خواني مشر فیدل کاسترو ته ترمړي نیروسته جایزه ورکول سي د پاکستان سرکار ریډیو وای د غورځي په مناسبت پر ریډیو سو چې ځنګړي میلمای د سرلنکا ولسمشر نوموړي د محل د پاکستان په سفر دی د مارچ دروشته می په مناسبت په پریډ کې د پاکستان ولسمشر وزیر اعظم او د درې واړو ځواکونو د مشران په شمول چارواکي ولسی وګړو موجود وو دولتي ریډیو وای چې نن ماښام ولسمشر محمد حسین یو سړی او څلور پاکستانی او بهرني وګړو ته ملکی جایزه ورکوي په دوی کې دوه شخصیتونه د بشري حقوقو مبارزي اسما جنگیر او د کیوبا په خوانی مشر فیدل کاسترو ته ترمړي نیورسته جایزه ورکول کیږي د خیبر پښتونخوا د خوړو حفاظت او هله او حلال خوراک ادارې د بیلابیل خوراکي شانو په خرڅلاو پابندي لګولې د فود سیفټي ان حلال فود اتارټي مشر محمد ریاس د خبرو پرون په پېښور کې د وی خبري غونډې پر وخت وکړه نو موړي وویل د ډاکټرانو ماهرینو د مشورو پرانا کې د هغو شانو په خرڅلاو یې د 25 فیصله کړي چې د انسان د صحت لپاره شنه دي او ملاوت هم پکې کیږي د ګامبه د دواړو ډیویژنونو په د اوو واړو ډیویژنونو په ځلو کې عملي کیږي په دغو خوړو کې په تعلیمي ادارو کې پر سافټ ډرینکس غیر معیاري چپس خشکو مسالجات کلشیم کاربایډ چې په سبزی او میوه کې استعمالیږي ګټکا سفاری او پان ترڅنګ په چینایي مالګي او غیر معیاري آیسکریم پابندي لګول شوې ده په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي کمانډان وایي امریکا کولای شي د سولې له پروسې سره د طالبانو د یوځای کېدو او ټولنې ته د هغوی د جذب لپاره د حالاتو په برابرولو کې همکاري وکړي جنرال جان نیکولسن پرون په کندهار کې وویل امریکا او افغان حکومت په یو پلان کار کوي چې څنګه واشنگټن د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري کولای شي خو د دې په نه په دې برخه کې د ګامو اخیستلو لپاره زیات کار ته اړتیا ده جنرال نیکولسن وویل د دې لپاره هڅه کېږي چې له سولې سره یوځای کېدونکي وسلوال ډاډه شي چې د هغوی په خوندي چې هغوی به خوندي وي او په امنیت کې به ژوند کوي دغه په خبره یو شمېر وسوالې ډلې لیواله دي چې په کندهار کې له دې پروسې سره یو ځای شي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي طالبانو د ولسمشر لخوا د سولې تر وړاندیز وروسته تاوتریخوالی لا زیات کړی حنیف اتمر پرون په واشنگټن کې د امریکا سولې انسټیټیوټ ته په وینا کې ویل د جګړو بریدونو زیاتوالی ښیي چې په طالبانو کې داسې عناصر شته چې سوله نه غواړي
طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز ته رسمي ځواب نه دی ویلی. دوی لا هم په خپل منځ کې مشوره کوي، خو د خواشنۍ وړ حقیقت دا دی چې جنگ او تاوتریخوالی د سولې له وړاندیز وروسته زیات شوی دی. نو په زغرده ښکاري چې د طالبانو په منځ کې داسې عناصر شته چې سوله نه غواړي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په فروری کې ویلي ول چې وسلوال طالبان اوربند وکړي او د سولې خبرو ته حاضر سي، نو تیار دی چې هغه ته د سیاسي ګوند په توګه وپیژني، خو طالبانو د نموړې د وړاندیز رسمي جواب نه دی ورکړی. حنیف اتمر زیاته کړې چې کابل د ترګړي پر ضد مبارزه کې له ټولو امکاناتو کار اخلي. اتمر د امریکا په درې ورځني سفر کې له یو شمېر لوړ پوړو چارواکو سره ویني. د رویټرز خبر ایجنسی ویډیو ښکاره کوي چې په ماسکو کې د برتانوي سفارتکارانو قافله د برتانیې د سفارت روانه شوې ده. دا تر هغه یو ورځ لمخه ده چې روس دروشت برتانوي سفارتکارانو ته له هیواده د وتلو لپاره وخت ورکړی وو. روس د مارچ پر 12 اعلان کړی چې د لندن د اقدام په جواب کې دروشت برتانوي سفارتکاران باسي. برتانیا تور لګوي چې د هیواد په جنوب کې چې یو دوګنی روسی ایجنټ او د هغه لور ته زهر ورکړی وو تر شایه د کرملن لاس دی. روس د برتانوي سفارتکارانو ته په یو اونۍ کې له هیواده د وتلو لپاره وخت ورکړی. پرون د اروپای ټولنې مشرانو وویل چې په ماسکو کې د خپل سفیر پر اغوښتو اتفاق کړی او شایي نور ګامونه هم پورته کړي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د ووټر کونکو مننه کړې ده چې د دې بیساري ملاتړ کړی او ژغې کړی چې د هیواد د پرمختیا لپاره خپل منځي سیاسي اختلافات یو طرف ته کشیشتي. نوموړي ملت ته دا وینا تر هغه څو شېبې وروسته وکړه چې د انتخاباتو چارواکو په رسمي توګه اعلان وکړ چې ولادیمیر پوتین د 2013 کال ولسمشر ټاکنې ګټلې دي. نن پر ټلویزیون د وینا پر مهال پوتین د هیلې او خبرداري ګډوډ پیغامونه ورکړل او ویل چې حکومت به د خلکو د ښه ژوند شکول لپاره خپل ټول وس کوي، خو هیواد او خلک چې له کوم ستونزو سره مخ دي هغه په سمدستي توګه نشي حل کېدلای. د خبرونو پای.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. خبرونه مو له عبدالهی کاکړ څخه واوریدل. په اورګزو کې یو شمیر خبريالان، سیاستوال او ځوانان تور پورګوي چې پوځي چارواکو یې پر فعالیتونو بندیز لګولای. یو خبريال مشال رادیو ته وویل
چا به سړک رنګي، چا به کور رنګي، چا به احتجاج پکې، چا به څه تکلیفات رسېدلي، هغه موږ مخکې کوو. هغه ویلي چې نه، دلته کې زناستې هم، دلته کې مسالې هم زه کوم، ترقیتي درونه هم زه کوم، چې مسلې وي زه هم غل کوم، تاسو پریس ولا دې ته ضرورت نشته.
پاکستان ویلي پر مهمو موضوعاتو تر خبرو او مشورو وروسته خپل سفیر بیرته نیو ډیلی ته لیږي. د پیپلز ګوند سینیټر اشیری رحمان په رسمي ډول د پاکستان د سینیټ اپوزیشن مشر ټاکل شوی. د سیاسي چارو یو کارپوه په دې اړه وایي
دا نوې قسمه سیاست دی چې سړی ځان اپوزیشن هم ګڼي، د اپوزیشن ځان تم لیډر هم پوسټ هم واغسته، د سینیټ چیرمن پوسټ هم واغسته، د ډیپټي چیرمن پوسټ هم واغسته.
په پاکستان کې د راتلونکو لنډمهاله یا نگران حکومتونو په اړه د سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلافات پیدا شوي دي. د مصر مفتي اعظم ویلي د جهاد اعلان یوازې ریاست کولای شي، خو یو پښتون مفتي د وسلوالو ډلو د جګړې په اړه وایي
کچیرته شخصي افراد او ډلې اعلان وکړي دا د تمرد، بغاوت او د سرکشۍ یو نښه ده او شرعاً د هغې هیڅ حیثیت نشته.
دا د تر څنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې غړي برخه دي. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. تاسو په خبرونو کې هم اوریده په اورګزو کې یو شمېر خبريالان، سیاستوال او ځوانان تور پر کوي چې پوځي چارواکو یې پر فعالیتونو بندیز لګولې دي. د اورګزو د خبريالان د مرکز مشر صلاح الدین اورګزی بیګا مشال رادیو ته ویل پوځ ته ویلي چې له امنیتي مسلو سره د تړلو موضوعاتو خبريالي بنه کوي، خو بیا هم ورته د کار اجازه نه ده ورکول سوې. فعالان او سیاستوالان هم وایي چې پر لوی جلسو او نورو فعالیتونو بندیز لګول سوی دی. تفصیلیه اسرار الله مومند وړاندې کوي.
په اورګدو ایجنسی کې خبريالان، سیاستوالان او ځوانان وایي چې پر دوی بندیزونه دی او په خلاص مټ خپل فعالیتونه پر مخ نشي بوتلی. د اورګدو ایجنسی د پریس کلب مشر صلاح الدین اورګزی وایي چې دوی په خپل سیمه کې د امنیت په ګډون نورو مسلو باندې رپورټینګ نشي کولی، ځکه چې ځایي فوجي چارواکو یې پر کار بندیز لګولی.
مور سره مخامخ خبرې وکړي ګوره مونږ فورسز کوم اسپیر ریلیټډ خبرونه یا فورسز ریلیټډ خبرونه هغه مونږ نه کوو. خو مونږ د خلکو مسایل دي، چا به سړک رنګ وي، چا به کور رنګ وي، احتجاج به کی ساته بس تکلیفات رسیدلی هغه مونږ مخې کوو هغه ویلي چې نه دلته کې زناست یم دلته کې مسالې هم زه کوم ترقیتي درونه هم زه کوم چې مسلې وي زه هم حل کوم تاسو پریس ولګی ته ضرورت نشته دي.
په پاکستان کې د رسنیو څارنې سازمان فریډم نیټورک اورګزی ایجنسۍ ته د خبریالانو په ورتګ یا له هغه ځایه په رپورټینګ بندیز په سختو ټکو کې غندلې. د دې سازمان مشر اقبال خټک د زیارت ورځو مشالې ته ویل چې له 15 میاشتو راهیسې د امنیتي ادارو لخوا دغه بندیز لګول شوی. نوموړی وایي دا بندیز چې د امنیتي اندېښنو له وجې لګول شوی غیر آئینی ګام دی.
دغه ګام له خلکو د پاکستان د قانونو د آئین او د بشري حقوقو په ضد دی. موږ غوښتنه کړې ده په دغه بیان کې د حکومت نه چې دغه په ژورنالیستانو چې کوم پابندي لګېدلې ده دغې سیمې ته د تګو یا دغې سیمې په حوالې سره رپورټینګ دغه پابندي دې زر نظر کې ختمه کړی شي، ولې چې د خلکو حق ته چغې ځان د معلومات ترلاسه کړي او د میډیا هم دا کار دی چې خلکو ته معلومات ورسوي. د معلوماتو په غیر موجودګۍ کې د دغې سیمې خلکو ته به تکلیف وي او نقصان رسېدلو خطر ده.
همدارنګه څرګندونې په اورګزو ایجنسۍ کې مدني فعال حضرت حلیم هم کوي. نوموړی وایي اورګزو ته ستنه شوي کډوال دا وخت له ډېرو ستونزو سره مخ دي، خو د رسنیو د نشتوالي له کبله د چارواکو او نورو غیر دولتي مرستندویه ادارو ته د دوی غږ نه رسي.
کمپیوټر دی هغه ټکا سکیورټی فورسز سره مله مسایل یا چې فوج باندې څه مسلې وای دا سه اوازونه د متفرینو ولا د خلکو ولا هغه به دی نه دی رسولو قسمتي سره چې پاور د ایجنسی په میډیا باندې پابندی لګیدل شوی دا او دا د میډیا باندې پابندی نه دا الته چې کوم غریب عوام دی دا هغه خلکو आवाज د بول دی.
د اورګزو ایجنسی پریس کلب مشر صلاح الدین وای د دوی نه علاوه چې کوم سیاستوالان دي هغوی اهم نشي کولای چې خپل فعالیتونه پر مخ بوزي. د په خبره تر دې پورې چې په کرکټ بندیز لګول شوی او سیاستوالانو ته ویل شوی چې ټورنمنټونه به نه جوړوي او دوی ته دا اهم ویل کیږي چې تاسو ولې د خپلې مشورتیا لپاره د هر څه کوئ او پر فیسبوک تصویران ولی اچوي. خو د پاکستان تحریک انصاف او اورګزو ایجنسی صدر ګل محمد بیا وایي چې چارواکو لخوا د دوی په جلسو او ټورنمنټونو جوړولو ځکه بندیز دی چې حسینه څوک د ګڼې ګونې په ځای کې چاودنه وکړي.
ټورنمنټ ما خپل یو ټورنمنټ راځي کړو بیا هغه څوک لمته لیټر په لاو شدې طرف نه چیرته وکا خو بیا ماته غوږی چې نه لګ صبر په وکا اواز دې دا خیال چیرته د چې خبرې مطلب هغه څه خو ادارې دی هغه ته رپورټ راځي کنه چې کسان مثلا دا د مشتري څنګه چې نه چت نقصان ورسي نو هغه په وجه سره او بل دوی طرف نه یې چې هغه ګډرنګ وایټ کو بس دا کوم سیاسي خلک دي دا وړو تور کې ګډرنګونه چکم دي کنه دا کو.
خود اورګزو ایجنسی د پولیټیکل نظامی او چارواکي حسین شاه بیا د زیارت پرځ او مشالې دوتول چې دوی ته پر دې اړه هیڅ معلومات نشته. نو موړ زیاتوي چې د لړکی ورته نو کوم نوټس ورغلی او نه هم ورته چا شکایت کړي. مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
پاکستان ویلی پر مهمو موضوعاتو تر خبرو او مشورو وروسته یا خپل سفیر برتانیو ډیلی ته لیږدلی دی. اسلام آباد تیره اونۍ پر هند تور پورې کړی و چې هلته یا ډیپلوماټان ځورول کیږي، بل پلو هند هم ورته تورونه پورې کړي دي. تفصیل یې سلطان سرور راکوي.
د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل پرون د اونیزې خبری غونډې پر مهال د خبریالانو د پوښتنو په جواب کې وویل چې د هند دا تورونه سم نه دي چې په اسلام آباد کې سفارتي عمله تنګوي. هغه زیاته کړه چې پاکستان د نړیوالې ټولنې یو ذمهوار غړی دی او پوره کوشش کوي چې د سفارتکارانو امنیت یقیني کړي. پاکستان هم تیره اونۍ پر هند تور لګولی و چې په نوې ډیلی کې د دې هیواد سفارتي عمله تنګوي او په دې تړاو یې خپل های کمشنر سهیل محمود اسلام آباد ته وربللی وو. پاکستان پر هند د سفارتکارانو د تنګولو تور لګوي او هند بیا پر اسلام آباد تور لګوي چې په پاکستان کې سفارتي عمله ځورول کیږي. د پاکستان د پوځ پخوانی چارواکی جنرال ریټایر طلعت مسعود مشال ریډیو ته وویل چې د سفارتکارانو په تنګولو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ وار لمخه خراب تعلقات نور هم کړکیچن کېدلی شي.
له دې سره حالات نور هم خرابیږي، دا هیڅ ګټه نه رسوي. زما په فکر چې کوم سنجیده او بالغ نظر هیوادونه وي هغه دغه کارونه نه کوي. زموږ او د هند ترمنځ ډیر ژور اختلافات دي، خو د دې لپاره یو طریقه کار وي او زه تمه کوم چې د هغه طریقې مطابق به د اختلافاتو د ختمولو کوشش وکړي، او که چیرته حل کیږي نه نو بیا د کوشش وکړي چې په مستقبل کې داسې کارونه لږ تر لږ وي او حالات نور نه خرابوي
او حالات کو اور خراب نه کیا جائے.
اونیز خبری غونډه ته د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر فیصل دا هم ویل چې اسلام آباد تیار دی چې ټول شخړې د خبرو اترو د لارې حل کړي.
دا مشال ریډیو دا
د پیپلز ګوند سینیټر اشیر رحمان په رسمي ډول د پاکستان د سینیټ اپوزیشن مشر ټاکل شوی ده. د لومړی ځل دی چې یو شزه د پاکستانی سینیټ د اپوزیشن مشر شوی ده. نوموړي د پیپلز ګوند مشرانو او په سینیټ کې د بلوچستان او قبایلي سیمو د غړو او ګوندونو مننه کړې ده. تفصیل لنډ دې مې ورسته. د پاکستان د سینیټ د مشر صادق سنجرانی په امر د سینیټ سیکرټریټ پرون یو اعلامیه خبره کړه چې پکې ویل شو شیر رحمان د اپوزیشن مشر ټاکل شوی ده. پیپلز پارټی نوموړي د مارچ پر 14 د اپوزیشن د مشر په توګه نومولې و. که څه هم پیپلز پارټی په سینیټ کې 40 غړي لري، خو د مختلفو ګوندونو 14 نور غړو یې د هغې حمایت کړی دی. تر رسمي اعلامی وروسته شیر رحمان پر خپل ټویټر پاڼه د خپل ګوند د مشرانو بلاول بټو زرداری او آصف علي زرداری مننه کړې ده. نوموړی د بلوچستان او فاټا د سینیټرانو د عمومي نېشنل ګوند او بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلې د غړو هم مننه کړې چې د دې په ټاکنه کې ورسره مرسته کړې ده. د دې په مقابله کې تحریک انصاف اعظم خان سواتی نومولی و چې هغه ته د 19 غړیو حمایت ترلاسه شو. شیر رحمان په داسې حال کې د اپوزیشن مشر ټاکل شوی چې په دې وروستیو کې تحریک انصاف، پیپلز پارټي او ځینو نورو ګوندونو په ګډه د سینیټ مشر او مرستیال مشر ټاکلی و، او اکثریتي ګوند واکمن مسلم لیگ نواز ډلې ته ماتې ورکړې وه. په اسلام آباد کې خبریال او څېړونکی هارون رشید د شیر رحمان ټاکنه یو دلچسپ خبره او د پاکستان په سیاست کې یو نوی رجحان ګڼي.
په پاکستانی سیاست کې یو نوی لارا کولاو کړي دا نوی قسمه سیاست دی چې سړی ځان اپوزیشن هم ګڼي، د اپوزیشن ځان تم لیډر هم پوسټ هم واغست. سینیټ الیکشن کېدل نو هغه وخت کې هم تاسو د سینیټ چیرمن پوسټ هم واغست، د ډیپټي چیرمن پوسټ هم واغست. دا خو سر عجیبه غونډه سیاست شو. حالانکه ټیکنیکلی چیرمن صادق سنجرانی چې دی هغه خو د پیپلز پارټی نه دی، آزاد امیدوار ځان ګڼي، خو هغه ته د پیپلز پارټی حمایت خو حاصل و، هغه بغیر هغه نشو جوړېدل. نو دا یو ډېر خطرناک نوی پاکستانی سیاست زما په خیال یو ټرن اغستی دی.
شیر رحمان د مشهور انګریزي ژبې مجلې هیرالد پخوانی مشر و، خو وروسته یې په پیپلز پارټی کې ګډون وکړ او د بینظیر بټو له نږدې ملګرو څخه و. هغه دوه ځله د قومي اسمبلی غړی، د پاکستان د اطلاعاتو پخوانی وزیر او په واشنگټن کې د پاکستان پخوانی سفیر پاتې شوی دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مئی پر یو کم د شما په پاکستان کې د وفاقي او صوبایي حکومتونو موده پای ته رسیږي او تر راتلونکو پارلماني انتخاباتو پورې به لنډمهاله حکومتونه جوړیږي، خو د نگران یا لنډمهاله حکومتونو په اړه د سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلافات پیدا شوي دي. ملهی امرزاده د سیاسي چارو پوهانو سره په دې اړه خبرې کړې دي.
د زیارت په ورځ اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د سینیټ په انتخاباتو کې د پیپلز ګوند لخوا د مسلم لیگ نون په ضد د اتحاد جوړولو وروسته د نگران حکومتونو لپاره به له دغه ګوند سره مشاورت نه کوي. نواز شریف دا هم ویل چې پارلمان باید د نگران حکومتونو له جوړېدو وړاندې یو داسې تګلاره وټاکي چې نگران حکومتونه له خپلو اختیاراتو تجاوز ونه کړي.
دا نگران حکومت یا نگران وزیر اعظم یا نگران اعلی وزیر څه قسمه اختیارات پکار دي؟ نگران حکومت له د خپلو اختیارونو د دایرې نه بهر وتل نه دي پکار. د دې لپاره که یو تګلاره جوړیږي نو زموږ ګوند به پوره ملاتړ کوي.
د نواز شریف دا خبره وروسته له هغې مخې ته راغلې چې د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید ویلي چې د سپریم کورټ مشر قاضي دی په پاکستان کې عدالتي مارشل لا ولګوي او د پوځ د کنټرول لاندې دی په هیواد کې عام انتخابات وکړي. خو په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ډلې مشر خورشید شاه بیا د زیارت په ورځ خبریالانو ته ویلي چې ګوند به د پاکستان د آئین په چوکاټ کې دننه د نگران وزیر اعظم لپاره خپل کردار لوبوي.
زه له نواز شریف سره ولې خبره وکړم؟ له نواز شریف یا د مسلم لیگ نون د مشر شهباز شریف سره زما د خبرو سره جواز نه جوړیږي، ځکه چې د مسلم لیگ نون له اړخه د غي وزیر اعظم په ایوان کې موجود دی او زه د پیپلز ګوند له اړخه د مخالف ګوندونو د مشر په حیث موجود یم. نو زه بل خپل ګوند سره مشاورت کوم چې اوسم کوم د نواز شریف یا شهباز شریف سره د خپل وزیر اعظم مشاورت وکړي، دا د غي خپل مرزي ده.
د شیخ رشید عدالتی مارشل لا د بیان د پختنې په جواب کې خورشید شاه ویل د نگران حکومت لپاره د مارشل لا ټکی کارول غیر آئینی دی.
دا خبر هغه څوک کولی شي چې له مارشل لا سره مینه لري او د پوزی حکومت په یو دور کې لاغي سره پاتې شوی وي. د مارشل لا ټکی کارول غیر آئینی دی. په آئین کې د نگران حکومت جوړولو طریقه کار په واضح ډول موجود دی.
د موجوده حکومت مدا د مئی میاشت په پای کې سر ته رسیږي او د آئین تر مخه د نوو پارلماني انتخاباتو لپاره به نگران وزیر اعظم ټاکل کیږي. په تیرو وختونو کې د حکومتي او اپوزیشن ګوندونو په مشوره د نگران وزیر اعظم د ټاکنې روایت موجود دی. د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو
پام کوا
په دو لسنی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په پاو کم یو بجا
سندره جادوګری
په یو نیم بجا
د مشال پنوم
په دوو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیم بجو
سروي
په درې نیم بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
د سولې پر لور
په سلور نیم بجو
ټولنه او سخت دریزی
په پاو کم پنځو بجو
د خبر پښتونخوا د خوړو د حفاظت او حلالو خوړو ادارې کار پیل کړی او د تور خوراکي شیانو پر خرڅلاوی بندیز لګولی دی. د دې ادارې مشر محمود ریاض سیر مشال رډیو ته ویل ځلی چارواکو ته امر کړی چې د غیر صحي او ملاوټي خوړو د خرڅلاو مخه ونیسي. تفصیلي ګلایاز وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د خوړو خوندې ساتلو او حلال فوډ محکمې مشر ریاض محمود مشال اړو ته ویلي چې د هغه خلکو او دوکانونو پر ضد به کاروایی کوي چې ملاوټي خوراکونه خرڅوي. نوموړی وی چې په دې لړ کې په ځینې خوراکي شیزونو بندیز هم لګولې دي. د زیاته کړه
ګوره جمګه په مختلف آیټمونو باندې پابندي لګولې ده. د تعداد تقریبا 8 دی. په دې کې کوم ضروري شیزونه دي هغه دادي چې په سکول کې کوم چپس کاربونیټډ ډرینکس خرڅېږي په دې کې باید نه پابندي وي. موږ خپل ټیمونو ته په ډیسټریکټس کې ډیویژنل هډ کوارټر تاکیدو کو چھے دے انفورسمنٹ فوری طور بنے شروع کی. پدین علاوہ چکم پاپڑ دے یا دا چپس دی یا چھالیا دے پدے بنے ہم مونگ دننا پابندی والا گولا اور انشاءاللہ پدے بنے با ہم انفورسمنٹ دننا شروع شی.
بلخوا دا یاد محکمی یو بل چارواکی ڈاکٹر عبدالستار شاہ وائی چھے دا دی محکمی مقصد ملاویٹی خوراک مخنیوے او خلکو تا میاری خوراک ورکول دی. دو ویل چھے محکمی پا وہ ضلعو کی کار کوی او ڈیر زر با دا صوبی نور برخو کی ہم کار شروع کری. دا زیادہ کلا
اکثر جی 7 ڈویژنل ہیڈ کوارٹر چی دی اگا کی جمک سر جی دی خان دے بانو کوہاٹ پشاور سوات مردان اور ایبٹ آباد دلتا جی شروع کے منگ اے ماڈل کار کو اور انشاءاللہ لذی دا ماڈل دا چ انشاءاللہ شی دن دیر رو سبا منگ انشاءاللہ پورا صوبے کے خوری گو انشاءاللہ لذی جی چی دا خو دیر غٹا مسالہ دا زمانگ دے صوبے ہم اور زمانگ دے ٹولو زمانگ دے قوم زمانگ دے معشومانو نو منگا ڈائریکٹ چیرے سنگا چی نوٹیفکیشن راگ لے نو منگ بس گاڑی واغسل اوت لو کمی غٹی غٹی مسالی وی لکا پائیو بنیادی ضرورت پائیو والا چی دیا وہ میں نے قانونی کاروائی اکڑا
د دوی په خبره ملاوټ کوونکو پر ضد به قانوني کاروایی کوي او دغه عناصرو لپاره معافي نشته. د چارواکو په خبره ملاوټي خوراکي شیان خرڅونکو باندې د 25 زرو جرمانه ترڅنګ نور سخت سزاګانې هم شامل دي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د مصر د الازهر پوهنتون مفتی اعظم د سخت درزی او ترهګری پر ضد د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل خبره کړې باندې ستایلې ده. ډاکټر شوقی ابراهیم ویلي یوازې دولت یا ریاست ایجاد اعلانولی سي او پر یو انسان د کفر د فتوا لګولو واک یوازې عدالت لرلی سي. خو پښتنه دا ده چې د پاکستان او افغانستان دینی عالمان په دې اړه ولي په یو خوله نه دي. په دې اړه رپورټ له یوې لنډې دمې وروسته. د مصر د الازهر پونتون مفتی اعظم ډاکټر شوقی ابراهیم ویلی چې د جهاد اعلانولو او پر یو چا د کفر فتوا ورکولو واک یوازې له ریاست او عدالت سره دی. ډاکټر شوقی ابراهیم دا خبره د چهارشنبه په ورځ د سختدریزۍ او ترهګرۍ پر ضد د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د خپرې کړې بیانې د ستایلو او ملاتړ پر مهال کړې ده. نوموړي د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل لخوا جوړ سوي پیغام پاکستان کانفرنس ته په وینا کې ویلي چې د داعش غوندې ډلې د اسلام له اصل پیغام څخه بې لارې سوي دي. په دې کانفرنس کې پر دې بحث سوی چې څنګه د ټولنیزو رسنیو له لارې د سختدریزۍ او ترهګرۍ پر ضد بیانې خپرولو لپاره عملي کار کېدای سي. د مذهبي چارو پوه مفتی ذاکر الله ذاکری وای د مصر د مفتی اعظم خبره بالکل د قرآن او حدیث عین مطابق ده.
باید امام د مسلمانانو معلومی او د مسلمانانو امام او امیر او مشر او حاکم آغا او قاضی قضات دوی قاضیان او د سیمه مشهور علما چې په اسلامي فقه او د مسلمانانو په امور باندې مهارت لري آغا باید د دې خبرې اعلان وکړي. که چیرته دوی اعلان ونه کړي او شخصي افراد او ډلې اعلان وکړي دا د تمرد بغاوت او د سرکشۍ یوه نښه ده او شرعاً د هغې هیڅ حیثیت نشته دی.
که څه هم د پاکستان او افغانستان یو شمیر دینی عالمانو د سختدریزۍ او ترهګرۍ پر ضد بیانې لپاره خپل منځي سفرونه او سلا مشورې کړي دي خو بیا هم د دواړو غاړو علما په مجبوعي توګه په یوه خوله نه دي. مفتی ذاکر الله ذاکری د دې خبرې لامل داسې بیانوي:
د پاکستان عالم چې دی هغه مکمل د حکومت په لاس کې دی او د حکومت په لارښوونه باندې کار کوي. هغوی چې دی یو اداره موجوده ده هغه اداره دغه خلک سوق کوي هغه خبرو ته چې په کومو خبرو کې د هغوی ملي ګټې خوندي. متاسفانه چې په افغانستان کې داسې کومه یوه اداره نشته دی چې علماو ته د وخت د اهمیت په باره کې د دغه وخت د مسایلو د اهمیت په باره کې خبرو کې او د دوی دغه ذهن خلاص کړي.
د پاکستان او افغانستان یو شمیر دینی عالمان په افغانستان، کشمیر او ځینو نورو هیوادونو او سیمو کې د مذهب پر اساس روانې جګړې روا بولي خو ځینې یې بیا ردوي او وایي چې دا وسلوالې ډلې پر داسې لاره روانې دي چې د دوی په وینا په اسلام کې اجازت نشته.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمونگ پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلی، اوریدلی، اولیدلی شد.
تاسو مشال ریډیو ته ورجست. د ایکسپرس ټریبیون په یو لیکنه کې راغلی چې د پېښور های کورټ یوې چاپ کوونکي ادارې ته ویلي چې د پنجاب د ځینې کالجونو لپاره په نصابي کتابونو کې د پښتنو او سیکانو په اړه د نامناسب ټکو په استعمال دی معافي وغواړي. د دې لیکنې مهم ټکي مجید بابر وړاندې کوي.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپرس ټریبیون په خپل یو راپور کې د پېښور های کورټ د هغې اورېدنې موضوع راخستې ده چې پکې د کتابونو د یوې چاپ کوونکي ادارې ته په ډاګه د معافی غوښتلو ویل شوي. د راپور له مخه د دغې چاپ کوونکي ادارې چې عظیم پبلشنګ کمپنی نومیږي د پنجاب صوبې ځینې ډیګري کالجونو لپاره د مطالعه پاکستان په کتابونو کې د پښتنو او سیکانو په اړه نامناسب مواد چاپ کړي وو. د پېښور های کورټ دوه کسیزه بنچ په قاضي قیصر رشید خان او قاضي سید شاه مشتمل وو. د دولسو وکیلانو لخوا د یو دایر کل شوي درخواست اوریدنې پر مهال یادې ادارې ته حکم وکړو چې معافي وغواړي. دغو وکیلانو په خپل درخواست کې عدالت نه غوښتنه کړې وه چې د دې کتابونو چاپول دې بند کړي او د پنجاب صوبې تعلیمي ادارو ته دې حکم ورکړي چې په تعلیمي نصاب کې دا ډول نامناسب معلومات نه خپروي. د راپور له مخه درخواست کوونکو عدالت نه غوښتنه کړې وه چې د مطالعه پاکستان د نصابي کتاب په اته څلوېښتمه او اووه څلوېښتمه پاڼه د پښتنو او سیکانو په اړه بازاري او سپک ټکي کارول شوي دي چې په ټول پاکستان کې د دغو ټولنو لپاره د برداشت وړ نه دي. د عدالت وړاندې د درخواست کوونکو وکیلانو دریځ وو چې د کالج په نصابي کتابونو کې د جاهل او غدار ټکي کارول نه یوازې غیر قانوني دي بلکې غیر آئینی هم دي او زیاته کړې ده چې د پاکستان آئین په دغه هیواد کې هر غړي لا د برابرۍ او بنیادي حقونو ضمانت ورکوي. د عدالت په وړاندې درخواست کوونکو وکیلانو وویل چې سیکان او پښتانه په ټول پاکستان کې ډیر په پوره امن توګه ژوند کوي او د دې نامناسب ټکو کارولو سره په پاکستان کې په نسلي بنیادونو د تاوتریخوالي خطر راولاړېدای شي.
مشال ته غوږ ونیسئ
او له روانو چارو ځان خبر کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. وخت په پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سوي دي. عبدالحی کاکړ را سره په سټوډیو کې دی. راځي چې لاغه څخه د دې سات د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس ویلي چې د عدالتي مارشل لا ګور لپاره په آئین کې هیڅ ځای نشته. نن د لاهور په کیتیډرل کلیسا کې د پاکستان د ورځ په مناسبت جوړ شوی دستوري ته ساقط نثار ول چې اجازه به ورنکړي چې جمهوریت له منځه یوړل شي. یوه نړیواله اداره واټر ګیپ وایي چې پاکستان کې 2.7 لک کسان د پاکو اوبو محروم دي. پرون د اوبو د نړیوالې ورځ په مناسبت په خپور شوي رپورټ کې پاکستان د نړۍ په 10 هیوادونو کې شوده سوی چې پکې ډېر کم خلک پاکو اوبو ته لاسرسی لري. په اسلام آباد کې د پاکستان د ورځې په مناسبت به نن ماښام د بشري حقونو د مبارزې آسما جنگیر او د کیوبا پخواني مشر فیدل کاسترو ته تر مړینې وروسته جایزه ورکول کیږي. د پاکستان سرکار ریډوایي د دغې ورځې په مناسبت نن پریډ وشو چې ځانګړې میلمه د سریلنکا اولس مشر و. د خیبر پښتونخوا د خوړو د خوندیتوب او د حلال خوراک ادارې د بیلابیلو خوراکي شیانو پر خرڅلاو بندیز لګولی دی. د فوډ سیفټي اند حلال فوډ اتارټي مشر محمود ریاض دا خبره پرون په پېښور کې د یوې خبرې غونډې پر مهال وکړه. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي امریکا کولای سي د سولې له پروسې سره د طالبانو د یو ځای کېدو او ټولنې ته د هغوی د جذب لپاره د حالات په برابرولو کې همکاري وکړي. جنرال جان نیکولسن دا خبره پرون په کندهار کې کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي طالبانو د ولسمشر لخوا د سولې تر وړاندیز وروسته تاوتریخوالی لا زیات کړی. حنیف اتمر پرون په واشنگټن کې د امریکا سولې انسټیټیوټ په وینا کې ویل د جګړو او بریدونو زیاتوالی شي چې په طالبانو کې داسې عناصر شته چې سوله نه غواړي. رویټرز خبری اژانس ویډیو ښکاره کوي چې په ماسکو کې د برتانوي سفارتکارانو قافله د برتانیې له سفارته روانه شوې ده. دا تر هغې ورځې د مخه ده چې روس درویشت برتانوي سفارتکارانو ته د هیواد د وتلو لپاره ضرب الاجل ورکړی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د وټرپونو کوونکو مننه کړې ده چې د ده بېساري ملاتړ کړی او دغې کړی چې د هیواد د پرمختیا لپاره خپل منځي سیاسي اختلاف پات یو طرف ته کړي. نوموړي ملت ته دا وینا نن تر هغه څو شېبې وروسته وکړه چې د انتخاباتو چارواکو په رسمي توګه اعلان وکړي چې ولادیمیر پوتین د 2023 کال ولسمشریزه ټاکنې ګټلې دي.
د خبرونو لنډیز درته عبدالحی کاکړ وړاندې کاو. او اوس د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته زموږ بل همکار پامیر ساحل کتنه کړې ده.
د انګریزي ژبې ډیلی ټایمز لیکي د کراچۍ پولیس افسر راونوار عدالت ته هم وړاندې شو او د پښتنو لپاره چارواکو ته هم سپارل شوی. نو اوس داسې ښکاري چې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود کورنۍ انصاف ترلاسه کولو ته نږدې شوې. ورځپاڼه لیکي چیف جسټس هم کار وکړ چې بل ځل یې انوار ته حفاظتي ضمانت ورنکړ. همداراز هغه سم کار کړی و چې د نقیب د وژنې په ګډه تحقیقاتي ډله کې یې د استخباراتي ادارو کسان شامل نه کړل او د پولیسو غوښتنه یې رد کړه. نقیب مسعود په جنوري کې په کراچۍ کې وژل شوی و او هغه مهال راو انوار ویلي ول چې په نښته کې یې د طالبانو غړي وژلي. خو پر ټولنیزو رسنیو تر کمپین وروسته د سند حکومت د پیښې پلټنې پیل کړې او سپریم کورټ هم د پیښې نوټس واخیست. ورځپاڼې په خپل اداره کې د پښتون تحفظ غورځنګ هم ستاینه کړې چې د نقیب او د هغه په څیر د نورو کسانو له وژنو څخه یې ولس خبر کړ. له پاکستان خبرېدونکو دا ورځپاڼه کاږي چې اوس د ځینو مهمو پښتنو ځوابونه پیدا کول ضروري دي ځکه چې انوار سپریم کورټ ته په لیک کې ویلي چې دی او نقیب دواړه بې ګنا دي. ډیلی ټایمز وایي له دې ښکاري چې انوار ته معلومه ده چې د نقیب په وژنه کې د چا لاس و. ورځپاڼه زیاتوي چې د اندېښنې خبره دا ده چې په تورونو شویو 15 پولیسانو کې له نیمایي څخه زیات لا هم مفرور دي. البته هیله شته چې هغوی هم د انوار په پل پل کېږدي او عدالت ته حاضر شي. د انګریزي ژبې بل ورځپاڼه د نیوز لیکي د پیسو د نړیوال صندوق IMF تر بیا هڅونې او وینا وروسته ښکاري چې پاکستاني حکومت پریکړه کړې چې د روپۍ ارزښت ټیټ کړي. دا په تیرو څلورو میاشتو کې دویم ځل دی چې پاکستان د روپۍ قیمت ښکته کړی چې ورسره یې پرون د امریکایي ډالر پرتله ارزښت 10% کم شو. ورځپاڼه وایي دا حالت د هیواد د اقتصاد په اړه اندېښنې پیدا کوي ځکه چې له دې کبله سوداګري او د پاکستان جاري دولتي حساب تاواني کیږي او دا عمل د هیواد اقتصاد کمزوري کوي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان د حکومت پر انکار سربیره د هغه هیواد د مالي ضمانت امکانات زیات شوي دي. کله چې د یو هیواد پیسې ارزښت وبایلي نو بیا له نړیوالو مالیاتي ادارو لکه آی ایم ایف او بانکونو څخه پورونو اخیستو ته اړ کیږي چې ورته مالی ضمانت ویل کیږي. د نیوز انټرنیشنل لیکي کله چې د یو هیواد اقتصاد د ودې په حال کې وي او پیسې ارزښت وبایلي نو د اقتصادي داوو اعتبار هم ورسره کمیږي. ورسپانه زیاتوي چې له لسیزو راهیسې د آی ایم ایف د اغیز له کبله د پاکستان اقتصادي پالیسي خپلواکه نه ده پاتې شوې او دا چې د روپۍ ارزښت یا قیمت ښکته کول د دې مسالې حل نه دی، نو ځکه داسې اقدامات اړین دي چې ورسره د هیواد اقتصاد بیا په پښو ودرېږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي داسې ښکاري چې طالبان او داعش ډله د افغانستان پر مذهبي ځایونو او مراسمو له حملو سره د هغه هیواد د سنیانو او شیګانو ترمنځ اختلافات او نفاق پیدا کول غواړي. هلته فارن پالیسی مجله لیکي په منځني ختیځ کې د امریکا کردار ته په کتو واشنگتن ته د سعودي ولیعهد شهزاده سلمان سفر مهم بلل کیږي. منور شاه د دوړ لیکونو لنډیز وړاندې کوي.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي په افغانستان کې له 2018 کال راهیسې وسلوالو طالبانو او داعش په جمعتونو، زیارتونو، سکولونو او یو شمېر مذهبي رسوماتو باندې په لسګونو بریدونه ترسره کړي چې مقصد یې د دې هیواد اکثریتي سنیانو او اقلیتي شیګانو ترمنځ تفرقه پیدا کول ښکاري. ورځپاڼه لیکي که څه هم ازارا او شیا مسلکه مشرانو په وار وار ویلي چې نه به د ویرې ښکار کیږي او نه د دې ذمواري په سنی افغانان واچوي، خو بیا هم د دې خونړي بریدونو له وجې د فشار سره مخامخ دي. دا راز د دې بریدونو په ترڅ کې افغان حکومت هم د مایوسۍ ښکار شوی ښکاري چې په دې ورستیو کې یې مقامي خلکو ته د شیګانو د عبادت خانو د حفاظت کولو ویلي. دا څرګندوي چې افغان حکومت هم دوی ته تحفظ نشي ورکولی. د ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې د شیګانو پر ضد د داعش بریدونو کې زیاتوالی راغلی. د دوی پر ضد داعش اولنی برید د کال 2018 جولای کې د مذهبي مراسمو پر مهال کړی و چې په کې له اتیاو زیات کسان وژل شوي وو. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي امریکا ته د سعودي عرب د ولیعهد په حیثیت د شهزاده محمد بن سلمان اولنی سفر څرګندوي چې دواړه هیوادونه د خپلو تعلقاتو جاج اخلي. نوموړي په سعودي عرب کې اقتصادي اصلاحات کړي او په دغه هیواد کې یې د واک یو نوی توازن رامنځته کړی دی. مجله لیکي په امریکا کې چې له کله راهیسې ډونلډ ټرمپ ولسمشر جوړ شوی نو له وړاندې دا ویل ګران دي چې نوموړی بس ګامونه پورته کوي. له دې وجې په سعودي عرب کې هم واکمن د منځني ختیځ په اړه د فیصلو کولو په لړ کې له غیر یقیني حالاتو سره مخامخ دي. دا راز په واشنگتن او ریاض کې اوس د ادارو پر ځای زیاتره د شخصیاتو اقداماتو ته کتل کیږي او په رڼا کې یې د دواړو هیوادونو د تعلقاتو په اړه بیلابیلې اندازې لګول کیږي. شهزاده سلمان په یو مرکه کې ویلي چې صرف مرګ د مخ په زیاتېدونکي واک مخه نیولی شي. دا راز نوموړي ویلي د شام او یمن جګړه چې خاتمه یې نه ښکاري په سر یې د ایران سره تعلقاتو کې کړکیچ هم سیوا کیږي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د پخوانی جنرال ایچ آر مکماستر پر ځای جان بولټن د ملي امنیت سلاکار ټاکل دي. نوموړي بیګا په ټویټر پاڼه په بیان کې ویل بولټن باید اپریل پر 9 خپل دنده پیل کړي. دا د ټرمپ د واکمنۍ له پیل راهیسې د هغه د ملي امنیت دریم سلاکار دی. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ایچ آر مکماستر پر ځای جان بولټن د ملي امنیت سلاکار ټاکلې دي. جان بولټن په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر وو چې د ایران او شمالي کوریا خلاف د پوځي طاقت ته استعمال پلوي دي. بیګا ولسمشر ټرمپ په خپل ټویټر پاڼه وویل چې 55 کلن مکماستر خپل کار ډیره په ښه توګه کړی او تل به یې ملګری وي، خو ویل چې بولټن به د مکماستر پر ځای کار د اپریل پر 9 پیل کړي. نه شپېته کلن بولټن چې د پخوانی ولسمشرانو رونالډ ریګن، جارج ایچ ډبلیو بش او جارج ډبلیو بش په انتظامیو کې کار کړی دی، په ایران کې د رژیم د بدلون حمایت کوي. بولټن د ایران او نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال اټومي موافقې باندې سخت تنقید کوونکی دی. بولټن پرستو کې پر ټویټر پاڼه ویلیو چې پکار ده دغه تړون لغوه شي. ولسمشر ټرمپ هم د تړون خلاف کمپین کړو او د ختمولو ژمنه کړې وه، خو بیا د واک په لومړي کال کې هغه د مکماستر خبره واورېده او دغه ګام یې وځنډولو. د ولسمشر ټرمپ لخوا له دندې لرې کړل شوی د بارنو چارو پخوانی وزیر ریکس ټیلرسن هم د تړون په حق کې و. تیره اونۍ د ټیلرسن په لرې کولو او د هغه پر ځای د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای مشر مایک پومپیو راوستو پس ولسمشر ټرمپ داسې اشاره ورکړي چې د ایران په اړه خپلو ژمنو پوره کولو ته لیواله دي. د ایران په حواله د پلانونو په اړه د پوښتنې په جواب کې ولسمشر ټرمپ د مارچ په 21 وویل چې به کتل شي چې دې څه کوي. په اول سر کې ولسمشر ټرمپ د فاکس نیوز کامنټیټر بولټن د بارنو چارو وزیر د دندې لپاره منتخبول غوښتل، خو بیا په کانګرس کې د ډیموکرات ګوندغړو د بولټن د ټاکلو مخالفت وکړو او ویل خای سینیټ به منظور نکړي. د ولسمشر تر اعلان پس د ډیموکرات ګوند یو سینیټر جاک ریډ ویل چې دا یو عاقلانه فیصله نه ده. نوموړي ویل خای بولټن د دغه دندې لپاره غورتن نه وي. د ټرمپ له جنرال مکماستر سره په دې خبره اختلاف مخې ته راغلو کله چې تیرونه د ولسمشر لخوا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له دندې د لرې کولو پس مکماستر دا خبره وکړه چې له انتظامی به وځي. مکماستر ویلیو چې په راتلونکي اوړي کې به له خپل کاره ریټایر شي. ناش پیتن کلن بولټن د مارچ په سر کې له ولسمشر ټرمپ او د سپینې ماڼۍ چیف آف سټاف جان کیلي سره لیدلی وو. په دغه لیدنه کې دوی په شمالي کوریا او ایران غږېدلی وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
ماسکو ویلي چې د برتانیا د بهرنیو چارو د وزیر لخوا د جرمني د هټلر د وخت له اولمپیک لوبو سره د روسیې د نړیوال فوټبال سیالیو پرتله کول د منلو وړ نه دي. بوریس جانسن د چهارشنبه په ورځ د برتانیا د پارلمان د یوې غړي له دې خبرې سره موافقه کړې وه چې ولي یې ویلي وو ولسمشر پوتین د فوټبال راتلونکي نړیوالې سیالۍ په هغه ډول د خپلې نړیوالې سحرې د ښه کولو لپاره استعمالولی سي لکه د جرمني هټلر چې د 1916 کال اولمپیک لوبې کارولې وې. عبدالحی کاکړ د مشال رادیو د خبرونو د مرکزي څانګې رپورټ وړاندې کوي.
د چهارشنبه پر ورځ د برتانیې د پارلماني غړو کمیټې د روس د پخوانی دوګونی ایجنټ او هغه لور ته د مارچ پر څلورمه وکړه سوی د زهرو موضوع بحث کوله. پر دې مهال د برتانیې په پارلمان کې د کارګر ګوند غړي آین آسټن وویل چې ولسمشر پوتین به هم هغه ځای د فوټبال نړیوال کپ د خپلې نړیوالې څهرې شکول لپاره استعمال کړي لکه چې هیټلر په 1916 کال کې د اولمپیک لوبې کارولې وې. د دې په جواب کې د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن وویل لدی خبر سره اتفاق کوي. روس ته زیارت پر ورځ پر دې خبره خپل خبرګون وشود. د ولسمشر پوتین ویاند دیمیتری پیسکوف وویل چې د برتانیې د بهرنی چارو د وزیر څرګندونې د منلو وړ نه دي.
دا په بشپړه توګه له کرکې ډکې څرګندونې دي. دا د بهرنیو چارو له وزیر سره نه شایي، بلکې د هیڅ یو هیواد له خارجه وزیر سره. بې له شکه دا جارحانه او د منلو وړ نه دي.
بوریس جانسن دا خبره بیا تکرار کړه چې دوګنی روسی ایجنټ سرګی سکریپل او د هغه لور یولیا سکریپل ته د زهر ورکول ترشا د روس لاسي خو ماسکاو دا تورونه ردوي. د لنجي د دواړو هیوادونو تعلقات ډیر کړکیچن کړي دي. لاغه روسه چې برتانی له روس وغوښتل چې د سرګی سکریپل او د هغه لور ته د زهر ورکول وضاحت وکړي او ماسکاو دا غوښتنه رد کړه، نو په جواب کې برتانی له ماسکاو سره د لوړې کچې تعلقات وشول او اعلان وکړ چې شاهي کورنۍ او وزیران به سش کال په ګرمیانو کې کېدونکي نړیوال فوټبال کپ کې ګډون نه کوي. برتانی د روسي په تور لخپل هیواده دروشت روسي سفارتکاران وایسل چې په خبرګون کې ماسکاو هم دوم رشمیر برتانوي سفارتکارانو ته له هیواده د وټولو امر وکړ. د دې ترڅنګ روس په سنت پیټرزبرګ ښار کې د برتانیې د کنسولګری د بیا پرانستلو تړون وځندولې او دا ډول د برټش کنسول د تړلو حکم هم ورکړ.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پسې په ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس.
د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار ویلي د وسلوال طالبانو د حملو زیاتول هم د سولې لپاره د کابل هلې ځلې نشي کمزوري کولای. حنیف اتمر پرون په واشنگټن کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ ته په یو وینا کې ویل له ټولو امکاناتو څخه په استفادې به د ترهګرۍ ضد مبارزې ته دوام ورکړي. اتمر په خپل درې ورځني سفر له کېل لوړپړو امریکایي چارواکو سره ویني. اسمت ساروانی نور حال راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر وایي وسلوال طالبان باید په دې پوه شي چې جګړه ګټلی نشي. ښاغلی اتمر دا خبره پرون په واشنگټن کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ ته په وینا کې وکړه. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار وویل وروسته له دې چې د افغانستان ولسمشر طالبانو ته د سولې وړاندیزونه کړي، دې ډلې کوم رسمي ځواب نه دی ورکړی، خو جګړه او تاوتریخوالی زیات کړی دی. طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز ته رسمي ځواب نه دی ویلی. دوی لا هم په خپل منځ کې مشوره کوي، خو د خواشنۍ وړ حقیقت دا دی چې جنگ او تاوتریخوالی د سولې له وړاندیز وروسته زیات شوی دی. نو په زغرده ښکاري چې د طالبانو په منځ کې داسې عناصر شته چې سوله نه غواړي. دا حالت زموږ د هلو ځلو مخه نشي نیولی. موږ د سولې ستراتیژي ته دوام ورکوو او په عین حال کې له تروریزم سره د مقابلې لپاره خپل امکانات او وړتیاوې زیاتوو. اتمر په عین حال کې وویل د سولې وړاندیزونه په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره شوي دي. د افغانستان ولسمشر د تېرې فبروري په وروستیو کې د کابل په کانفرنس کې طالبانو ته د سولې په وړاندې یو شمېر وړاندیزونه وکړل. د وویل د افغانستان د ملي یووالي حکومت حاضر دی چې له طالبانو سره اوربند وکړي او د دوی تحریک د یوه سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپیژني. که طالبان وغواړي چې په اساسي قانون کې ځینې مواد تغییر شي، کېدای شي پرې غور وشي. ښاغلی غنی همداراز وویل د افغانستان حکومت په هیواد کې دننه د طالبانو د دفتر له پرانیستل کېدو، د آزاد سفر په خاطر د پاسپورټونو له صادرېدو، د دوی د بندیانو د خوشي کېدو، د رسنیو د فعالیتو او د هغوی د کورنیو له استوګن کېدو سره موافق دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار د واشنگټن د سولې په انسټیټیوټ کې وویل افغانستان له څو کورنیو، سیمه ییزو او نړیوالو ترهګرو شبکو سره مخامخ دی او سولې ته د طالبانو په راوستلو سره هڅه کوي چې په هیواد کې بهرني تروریستان له پناه اخیستلو محروم کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویندوی قادر شاه ول چې اتمر تر امریکا وړاندې دوه ورځې په جرمني کې تیر کړي. د قادر شاه په وینا د ملي امنیت سلاحکار به د امریکا د درې ورځني سفر په لړ کې له بیلابیلو جګپړو امریکایي چارواکو سره وویني.
د سولې پر لور
دولت خپل فلا وغړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د خبر پښتونخوا حکومت په سواد کې د درشل په نوم د معلوماتي ټکنالوژي لیبرټري پرانستی ده. د دې مرکز پرانسته پرون د روغتیا او ټکنالوژي صوبایي وزیر شهرام ترکی کړی ده. نوموړي مشال رادیو تو ویل د صوبې په دیار لزلو کې داسي مرکزونه پرانیزي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د سواد مرکزی خار منګوره مکان باغ کې د سیحت او ټکنالوژي صوبایي وزیر شهرام ترکی درشل نومي آی ټی سنټر پرانستې په موقع وویل چې د سیمې زلمو ته خپل روزګار ترلاسه کول لپاره د خیبر پښتونخوا دولت له اړخه دغه لړۍ روانه کړې چې دیارلسو ضلعو کې آی ټی سنټرې جوړول دي. د درشل آی ټی لیب په اړه د پروژې صوبایي مشر اسماعیل شاه مشال ریډیو ته وویل
په هر یو درشل کې کم از کم 20 نوجوانان لخوبا جاب ملاویږي. مونږ ولړم بیش پګ میاشت کې بلکې مونږ تنخواه ورکوې. دا هر شپږ میاشتې پس دا سایکل مونږ چلو. دغه شل نوجوانان د دې شپږ میاشتو نوزي بیا به شل نوجوانان نور راشي چې د دې کاروبار کامیاب شي. نو کېدی شي دې پسونه نور نوجوانان لا مخکې جوابونه ورکړي.
د پرانستې دستوره کې صوبایي وزیر ته معلومات ورکوونکي میرمن صدب شاهین چې د پروژې مرستیاله هم ده مشال ریډیو ته وویل چې آی ټی سنټر کې ښځو ته هم برابر موقع ورکولای کیږي چې پکې به نه صرف دا چې د آی ټی پوهانې برخه اغستې شي بلکې کومې ښځې چې آنلاین کاروبار کول غواړي مرستې به یې کیږي.
موږ غواړو داسې چې داسې انوایرمنټ د جنکو ته ورکو چې هغوی راشي او هغوی په یو ښه ماحول کې د یو پردې په ماحول کې هغوی په خپل داسې سه آنلاین بزنس کوي یا آنلاین هغوی سره سه آیډیاز وي په هغې باندې کار وکړي.
د سوات پوهنتون نه د آی ټي ډیګري ترلاسه کوونکي عباس وهاب چې په دغه مهال موجود وو درشل آی ټي لیب په اړه زیاتوي.
دلته کې سټوډنټان انتهایي زیات دي. سوات یونیورسټي نه برالو جانجیب کالج نه برالو کمپیوټر ساینس ډپارټمنټ نه په هغوی ته بیا داسې یو پلیټ فارم نه یو امبرېلا نه دا درشل په هغې لپاره امبرېلا اندې د انډر باوی کار کیږي دا وي ته چل خوولې کیږي یو بزنس پلان به څنګه جوړیږي دا وي یو پروډکټ دی مارکیټینګ به څنګه کیږي.
چارواکي وایي چې د درشل آی ټي لیب بنیادي مقصد دا هم دی چې د سیمې زلمی د دولت روزګار ترلاسه کولو په ځای خپل روزګارونه او د سافټویر جوړولو مرکزونو تیارولو جوګه کړی شي.
دا مشال ریډیو ده.
اسوسییټیډ پریس اژانس د چاپیریال ساتنې ډلو یو ګډ رپورټ په اړه وایي په نړۍ کې له سکرو څخه د برېښنا جوړولو عمل کم شوی خو دا دومره لوی قدم نه دی چې د آب و هوا د بدلون د مخنیوي اهداف ترلاسه کړل شي. د سکرو سوځل هوا ککړوي او په نړیوال کچې هڅې روانې دي چې استعمال یې کم شي. ملیحه امیرزاده تفصیل راکوي.
اسوسییټیډ پریس خبری اجانس لیکي په چین، هند او امریکا کې له کوئلې نه د بجلی پیدا کولو عمل کم شوی دی چې له وجې اټکل کېږي د سکرو ارزښت په هم ډیر کم شي. خو د دې معنا دا نه ده چې د آب و هوا د بدلون اهداف په ډیر زر ترلاسه کړل شي. دا خبره د شورو په ورځ د چاپیریال ساتنې ډلو کړې ده. د کوئلې استعمال هوا ډیره ککړوي خو د بجلی د پیداوار لپاره د ارزان طبیعي ګیسو یوه ذریعه ده. خو د انرژۍ د نوو ذریعو استعمال د کوئلې ارزښت لپاره یو چیلنج ثابت شوی دی. کول سوارم، سیرا کلب او گرین پیس په نوم د ډلو ګډ رپورټ کې اټکل شوی چې د 2022 کال پورې به په لومړي ځل د برېښنا پیدا کوونکو کوئلې زړو پلانټونو پر ځای نوي پلانټونه جوړ کړل شي. دغه زاړه پلانټونه آب و هوا ډېره سخا کوي. د ډلې تجزیه د اټمي انرژي نړیوالې ادارې له معلوماتو سره سمون خوري چې په وروستو کې ویلیو چې د کوئلې طلب کم شوی دی او د 1999 د وخت هغې ته رسېدلی دی. اجانس لیکي په نوو پلانټونو جوړولو کې کمی به په هغو نړیوالو هڅو منفي اثر وکړي چې د کوئلې په استعمال کې کمی راوستل یې هدف دی. د اټمي انرژي نړیوالې ادارې اندازه ښایي چې په 2018 کال کې په نړیواله سطح د برېښنا پیدا کولو په عمل کې د شینکوریز کاربن ډای اکسایډ ګیسو 80% اخراج د کوئلې د استعمال له امله و. د شورو په ورځ د ماحولیاتي ډلو رپورټ تیارونکي او آزاد تجزیه کاران په دې خبره اتفاق کوي چې د برېښنا پیدا کولو لپاره د کوئلې په استعمال کې کمی اوس هم رو روان دی او ورسره د پیرس آب و هوا تړون اهداف نشي ترلاسه کېدی. په 2015 کال کې د دغه تړون مقصد د ماحولیاتی بدلون بدترین اثرات کمول و. د تړون له مخې موافقه شوې وه چې په درجه حرارت کې زیاتوالی به د 2 ډیګري سینټي ګریډ نه زیاتېدو ته نه پرېږدي. اژانس رپورټ په حواله لیکي چې امریکا له کوئلې نه د برېښنا پیدا کوونکو نوو پلانټونو جوړولو پلان نه لري. خو د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ چې په وروستو کې د کوئلې د استعمال په حمایت کې غږ پورته کړی په دغه صنعت یې ښه اثر اچولی دی. بلخوا په هند او چین کې د آب و هوا د صفا ساتلو لپاره کوششونه روان دي چې هلته د کوئلې د پروژو منسوخېدل په سیوا کېدو دي. چین په نړۍ کې تر ټولو زیات کوئله
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. ګودرونه په پښتني ټولنه کې د کلیو شایست ګڼل کېږي خو په تیره څه د پاسه یو لسیزه کې نامنیو د پښتنو ډیر کلی ډیرې او ګودرونه شاړ کړي. ورسره خلک اوس په کورونو کې لاسي پمپونه کویان او ان ټنلونه نو استعمالوي. نجونو هم ګودرونو ته نزی. باز محمد عابد د ګودرونو پر کلتوري ارزښت رپورټ برابر کړی چې د اولمیر استاد په سندره پیلېږي.
مست منگے بر اڑے دے زرمے دل بر اڑے دے مست منگے بر اڑے دے زرمے دل.
دا سندره مرحوم استاد اولمیر سکم نیم پیړی په خوا د راډیو افغانستان په سټوډیو کې ریکارډ کړی و چې اوس هم په ډیر مینه او شوق سره اوریدل کیږي. اور خوګمن او پر هر ژلې زړه ټکوروي. د منګي ذکر چې وشي نو د بنده تصور ته د کلی ګودرونه مخې ته ودرېږي. د ګودر د نوم په اوریدلو سره د بازوق پښتنو په وجود کې د ځواني او مینې ولولې او پاریږي. په خوا به په کلو کې جنکو د مازیګر لارې په دې خاطر سارلی چې ګودر ته لاړی شي او د خپلو همزولو جنکیو سره مستی ټوکې ټکالی او د زړه خواله وکړي. خو د افغانستان په ډیرو کلو کې اوس ګودرونه شاړ شوي او ځای لاسي بمبو او ژورو ساګانو نیولې دي. د ګودر په اړه چې مې کله یو افغانه میرمنو پوښتله، نو د خپلې ځوانۍ په وریادېدو سره یې یوه نرۍ مسکا په شونډو خوره شوه او داسې یې راته کړه:
پخوا ډېر ښه شپې او ښې ورځې وې، ګودرونه وو، ښایسته اوبه به وي، چینې به وي، نو مازګر به چې شو نو جنکیانې به ودرې چې مګړې راووځه مګړې راووځه، او زه ګودر ته ولاړو، بوګان بیا راوړې، مینه محبتونه او ټوکې ټاکلې وې، همکارګانې وې، نو ډېر ښه وخت و. منګی یې پره بانډه کوو، او نو به یو بل سره اوبه به یې سره شیندلې، سره یو تر بله سره همدې خښتې به وي، سره مستګانې بیا کولې، بس خپل ساتري بیا سره کوله. کلال به چې راغې منګي بیا واړه ولاړ سره جاله جلې به راوته، ښایسته منګی یې پکې خوښه وو. او اوس دې کور او کور بندې دي، بس جنکیانې دا خو الان ټول بندې بندې دي، بته یې نشي کنه. ګودر نشته دی، ګودر ته خو لاړې چې ووتلې، په پلانکې لاړه د ګودر ته ووتله.
ګودر پښتو فلکلوري ادب کې هم جوت مقام لري. په ډیرو سندرو، نیمکیو، سروکو او ټپو کې ورته خاص ځای ورکړل شوی. په همدې اړه مو د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد لال پاچا ازمونو پخت هغه صداسې وویل:
ګودر په پښتنو کې داسې تمثیل لري یا داسې بڼه لري چې هلته د سړودار نه وي، یوازې او یوازې نجونې او مېرمنې هلته ځي او منګي راډکوي او وړي. زموږ په پښتو ادبیاتو کې چې د ګودر کوم انځورونه شوې ده، هغه هم همدغسې ده. هغه د دوو مینانو لیدل پکې یو، همدارنګه د منګي او د ګودر خبرې دی پکې، او د بنګړو خبرې دی پکې، او د زیړی مازیګر خبرې پکې دي. دا نو بیا شاعرانه تخیل پرون کې خبرې دي چې د ګودر نه خسر شوی دي. مازیګر خد دیدن کیږي، یعنی دا مازیګر دیدن چې دا هم د ګودر پورې تړلې خبره ده. بعد غرمه د لیلا کور کوي خوبونه. ګودر د پیغلو جماعت ته امام نشته مخ په مر ولاړې دي. دا نو یو بل احساس پرون کې لنډې ده چې د ګودر انزور پکې شوی دی.
ګودر پښتو اوسنی شعر ته هم په خپل شکل را ننوته، او اکثرو شاعرانو پکې تلپاتې شعرونه ویلی دی. ځوان شاعر ایوب فرحت وایي چې ګودر د کلو خایس ته موزه شاعرانو هڅه کړې ده چې په سنه سره شکل ورته په خپل شعرونو کې ځای ورکړي.
ګودر زکه زموږ پښتو شاعرۍ تلاره پیدا کړې ده چې زموږ د کلو او بانډو یو خایس ته انجونی به په ډلېزه توګه تللې، خپل کورونه ته به ترې اوبر اوړل. نو په همدې توګه زکه شعر او شاعرۍ تلار پیدا کړې ده. خلک یو شاعر وایي چې مور ته به څه بانه کوي، تلا وړی ګل چې د آشنا سره دی مات کړو په ګودر منګې. نو کدی ته وکتل شي، نو ګودر هغه څه دی چې د کلی خایست دی. نو د همدې لامل شاعران هم اړکیږي چې په خپل شعر او شاعرۍ کې ځای ورکړي.
سرنګ چې پښتنین جونې د کلتوري محدودیتونو له وجې میله ځایونو ته ورتلی نشي، نو همدا ګودر د میله ځای په توګه یو لوی غنیمت ګڼي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
ظلم دل بروڑے دے المنار مسی یار پو نروڑے دے المنار مسی یار پو نروڑے دے مست منگے بر
لادی سره د مشال رادیو د نن ورځې پادي ورستي خبري غړي کې د ریپورتونو سلسله پای ته ورسید. عبد الله کاکړ یو ځل بیا د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس ویلي چې د عدالتي مارشل لا د لګول لپاره په آئین کې هیڅ ځای نشته. نن د لاهور په کیتیډرل کلیسا کې د پاکستان د ورځې په مناسبت جوړ شوي دستوري ته ثاقب نثار ویل اجازه به ورنه کړي چې جمهوریت له منځه یوړل شي. یوه نړیواله اداره واټر ګیپ وایي په پاکستان کې 2.5 لک کسان له پاک اوبو محروم دي. پرون د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور شوي رپورټ کې پاکستان د نړۍ په هغو 10 هیوادونو کې ښودل شوی چې پکې ډېر کم خلک پاک اوبو ته لاسرسی لري. په اسلام آباد کې د پاکستان د ورځې په مناسبت به نن ماښام مخ د بشري حقوقو د مبارزې آسما جنګیر او د کیوبا پخواني مشر فیدل کاسترو ته تر مړینې وروسته جایزې ورکول شي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي د دې ورځې په مناسبت نن پریډ وشو چې ځانګړي میلمه د سرلنکا ولس مشر و. د خیبر پښتونخوا د خوړو د حفاظت او د حلال خوراک ادارې د بیلابیلو خوراکي شیانو پر خرڅلاو پابندي لګولې ده. د فوډ سیفټي اینډ حلال فوډ اتارټي مشر محمود ریاض دا اعلان د پرون په پېښور کې د یوې خبري غونډې په مهال وکړ. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي امریکا کولای شي د سولې له پروسې سره د طالبانو د یو ځای کېدو او ټولنې ته د هغوی د جذب لپاره د حالاتو په برابرولو کې همکاري وکړي. جنرال جان نیکولسن پرون په کندهار کې وویل امریکا او افغان حکومت په یو پلان کار کوي چې څنګه واشنگټن د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري کولای شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وای طالبان د ولسمشر لخوا د سولې تر وړاندې وروسته تاوتریخوالی لا زیات کړی. حنیف اتمر پرون په واشنگټن کې د امریکا سولې انسټیټیوټ ته په وینا کې ویل د جګړو بریدونو زیاتوالی ښیي چې په طالبان کې داسې عناصر شته چې سوله نه غواړي. د رایټرز خبري اجانس یو ویډیو ښکاره کوي چې په ماسکو کې د برتانیې سفارتکارانو قافله د برتانیې له سفارت روانه شوې ده. دا تر هغې یو ورځ لمخه ده چې روس صدر ویشت برتانوي سفارتکارانو ته له هېواده د وتلو لپاره وخت ورکړی و. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د ووټر کونکو مننه کړې ده چې د دې بېساري ملاتړ کړی او غږ یې کړی چې د هېواد د پرمختیا لپاره خپلمنځي سیاسي اختلافات یو طرف ته کړي. نوموړي ملت ته وینا نن تر هغه څو شېبې وروسته وکړه چې د انتخاباتو چارواکو په رسمي توګه اعلان وکړي چې ولادیمیر پوتین د 2018 کال ولسمشریزه ټاکنه ګټلې دي. لدی سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیدې. که پر دې څپو پاتې سواس ډیو ریډیو اوریدل سي بوریوال کاکړ له خپل ټول همکارانو سره تر سبا اجازه درځ غواړم. هر ځای چې تاسو خوشاله اوسئ.